لور اخکلی کړي د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي
د ټولنې سره په تګار کې ځ خپل هم ډیر مخالف دی رخ شیخ خان کی خ شیخ خان قصد د مون درد دلای ولسته دې دې پورا چې دې ونر د لیاري نه رخ خدمت وشي رخ غزل کی شي
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج خلو
ترکی په ساده غزنی چې لاج خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پوری پاتې ده
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي
پنځه دېش کال شو زه موسیقي ته راوتم خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه
په زرپانه کې به لنډ کې ساستونه واوري
هلک په جړغا کې وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرسمه کول به
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لېرو به څه بدړم یا بلک شکوه کوم
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوري
د کک مور نه پښتنې زړه کې ډېری ډېر رازونه دي چې دا پسره وته کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي
هنر د یوې رښتینې نړۍ یو په زړه پورې انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي هنر د پولو تابع نه دی هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي په نننې خبرونه کې به د پښتو ژبې و ملي سندره چې اوس یې نړیوال شهرت پیدا کړي تاسې ته لا یوې لنډې تفسیر سره وړاندې کړو په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د رسنیو د عالی شورا طرزالعمل تصویب شو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی وزیر حسینې صافی په مشرۍ د رسنیو د عالی شورا غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی سرګند کړه چې دغه طرزالعمل هر اړخیز دی او د رسنیو د عالی شورا ټول کارونه د رسنیو د قانون له مخې مشخص او د هغه د تطبیق زمینه برابروي دغه راز په دې غونډه کې د رسنیو د عالی شورا د طرزالعمل مسوده د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار دلاور نذیر زوی لخوا وړاندې شوه د رسنیو عالی شورا غړو له بحث وروسته دغه طرزالعمل په وو فصلونو او شپږ پنځوس مادو کې تصویب کړ دغه راز په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د پالیسۍ په مفرداتو چې د تقنین او پالیسۍ په چارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سلاکار لخوا برابره شوې وه خبرې وشوې او د تایید وړ وګرځېدل د بامیان د ملي رادیو تلویزیون د نوې ودانۍ کار پیل شو دغه ودانۍ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لوی ریاست له اختیاري بودیجې څخه د 14 میلیونو و 200 زرو افغانیو په لګښت په دوو پړونو کې په پاخه وساسي ډول د دغه ولایت ته عیسا خان دښتې په نوې ښار کې جوړیږي چې د خبر رادیو او د پروډکشن په ګډون درې سټوډیوګانې تخنیکی دفترونه لیکدونکي او اداري دفترونه او یو سالون پکې په پام کې نیول شوی دی د دغه ودانۍ د جوړولو د کار په پیل کې چې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس محمد زرین انزور او ملګری هیئت د دولتي ادارو رئیسان او خبريالانو ګډون کړی و د بامیان والی محمد طاهر زهیر وویل ملي رادیو تلویزیون د افغانستان د ټولو خلکو د ملي یووالي او پیوستون د سمون عامل دی د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون لوی رئیس رسنوی ته وویل چې په زیات ولایتونو کې د ملي رادیو تلویزیون ریاستونه او امیریتونه له ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې په 14 ولایتونو کې د رادیو تلویزیون ودانۍ جوړې شوې دي او په 4 نورو ولایتونو کې د جوړولو په حال کې دي لرغونی اثر د قاچاق مخه ونیول شو د اسلامي دورې یو ناب تاریخي اثر چې له قاچاقړونکو څخه ترلاسه شوی وو نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو دغه اثر د جوزجان ولایت په اقچی ولسوالۍ کې د پیرودنې په وخت کې له قاچاقړونکو څخه د ملي امنیت د موظفینو لخوا ترلاسه او د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپارل شو
د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې لدې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي
او کچیر دوی پخپل خوخه سندری ووینو مجلس ته چوک نکینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغړی بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست از موږ همکار نجیب الله لوخیل پر راپور برابر کړي.
د خوست یو شمیر سندرغړی او هنرمندان وای چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلی او مالت خلق له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي، چې دا ډول سندری لیوی خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوریز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیوګانې نه لري، د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوری دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماسټر چینیوال په نوم یو تن خوستی هنرمند وایي که چیرې دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کیني.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللي یو او داسې خلک هم خلک راجه شوي دي، کلي ملت خلک موږ دیل دي چې دا غزل ووایه او که نه وایي نو سوز دي بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. داسې هم شوي دي چې زور یې هم والا دی موږ سره غولو وایندا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه ووایو، نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي. یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي، ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دی ویالي غغون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي، ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وهڅول شي.
وړي کې نسل مون تعلیم ته دوت کو دوه تک سره مونږ ته سپیکر یو لګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرها او خلک وری زنانا اوسټین ګیرای مریض ارڅ کې وری عوام ته بیا دای هغه پیغام دای چې د سندرغړی نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیوګانو، د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر، د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثره د سواده دي، د مونږ اکثره ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان بسواده شي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړلی شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده، په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي، لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي، مونږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپلې بیمارۍ علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظمې اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دی هغې ته به د ستونزې رسو کړي. همداشان دوی د ثبت رجستر پاره چې هنرمند باید سب سي وسار څوک راځي چې زه هنرمند یم، هغوی داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته د سب د پاره فشار واچوي چې موږ د دې پاره قانوني اجراات وکړو. تاسو مشکل هم حل
یاد دیوی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ایزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او ربابې له پخوا نه دود و او له تېرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکي وایي د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقۍ د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر نور محمد ترکی له دې سره سره چې د افغانستان د یو وتلي سیاسي شخصیت په توګه یادیږي، یو بااستعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لنډ هنري داستان او ناول د رامنځته کېدو نوښتګر او له لومړنیو لیکوالو څخه بلل کېږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست تیر کړی ده او د هغه مهال په ګڼو خپرونو کې کیسې او مقالې خپرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د آثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې دی. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج اخلو.
هنر جاج
مننه. سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثارو څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په دغه موضوع مو بحث وکړ.
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لرو چې نور محمد ترک دی. هغوی یوازې دی د یو سیاسي شخصیت له مخې پېژند، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو نو لیکونکي کیسه لیکوال په حیث یې نه پېژند. نو ما لازمه وبلله چې په دغه اړخ یې کار وسي.
تاسو په خپلو خبرو کې مو ویلي چې یو شمېر خلک د ده له لیکونو یا د ده له لیکوالۍ ډېر نه و خبر، یوه اړتیا دا وه. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخې نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټولنه کې ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوي یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه و؟
خو یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثر او ډیر شیان بې پله و نه سپړو. معمولا موږ یو موقف، یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخښلي طریقي اثر چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي، او یا یې د ده د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړې د ګر سره یا هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښي دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې که د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې له هغه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو که نه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او د دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوي چې درته ویلي چې په د کار مه کوه نور مترکه په سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
ښه و ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د ارواښاد ترکی په آثارو کتنه وکړه، ومسپړل، څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل. آیا د ترکی په آثارو باندې د هغه د سیاسي مفکورې اغیز و؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه دی هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د ده تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولې هغه د ده سیاسي اړخ چې څه شی و یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې و. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له دوه وړاندې لیکلي او له دوه وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخکې کړی دی. سړی داسې احساسوي لکه یو د ده په اثارو کې لکه یو د الفت صاحب خبره یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي یو ښکاریم. یعنې د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویسپړي یا ده راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنې اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په غالت کې اوسو، لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنګسار ناول، زه مثال درته، سنګسار ناول کې یو څوک سنګساریږي. عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنګسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه څه وه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنګسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنګساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشو تقلیدي کیسې مخکې اوسو. د ترکیې ښوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب، همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم. تاسو خو د ارواښاد ترکی ناولونه مو لوستل، ولنډې کیسې مو ولوستې. په هغه وخت کې په افغانستان کې هلته طبقاتي ټولنه، هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم و، او ترکی د یوې داسې کورنۍ اوسیدونکی و، د یوې داسې کورنۍ غړی و، او هغه د ژوند سطحې نسبت نورو ته پورته وه، په سیاسي لحاظ هم او په ټولنیز لحاظ. آیا د ده په لیک کې دغه موقف څرګندېږي که نه؟ دا یو عام او د یوه ځپل شوي انسان په توګه ښکاره شوی پکې.
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم، مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوس هم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د ترکی سپین ناول لولم، یا سنګسار لولم، یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. هماغه کیسې دي تکراري، څه شی چې ده ویلي دي هماغه بې عدالتي دي تکراري. نو ته ټول فوکس یې، لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغاړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښ کار کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دي.
تاسو مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته هم فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکرارېږي او موږ یې ګورو. په فکري لحاظ پیغام یې همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده. هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، آیا د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی، آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاته ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نو پوهېږي چې ژبه هماغسې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پښتو وتل محلی سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شکلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په آواز او انداز کې سرولې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دې داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه و. دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راځي په صحیح کنه راځي او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که دسی نظر و چو زمن د پختو محلی موسیقی شیدا تقریبا پننګرار کی هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده. اوس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقۍ تراوتی دي، بیا ورسره د غربي موسیقۍ د محلی موسیقۍ سره ګډوي چې زمن هغه د اصلي موسیقۍ رنگي پیګه کړي ده. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلی موسیقۍ ژوندۍ وساتو؟
هغه په خوانی موسیقۍ چې کومه وره پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه و پکې. نو که غزل و هم ډېر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل، لکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاذ ولیمید ویلې دی، اوسه پورې چلیږي خلک خوښې. دا اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران، هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. زه دا خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږ ده هغه باید چې دوی تازه وساتي. هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحبه موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډه ده. نو ګډه چا موسیقي کې راوتلې ده؟ دا خو بس پوشې رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وي او استاذ تاسې څوک و؟
زما خو تقریبا 15 کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم. خدای دې وبخښي، اوس وفات شوی ده. نه هنر ته همغه زه راویستې وم. استاد جګرپاره نومېده، ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه و، خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخشومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله. نو هغه بریالي سمدي ماما دی، هغه تقریبا 2-300 شاګردان لري. سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده. نو او ډېر استاد سړی دی. نو هغې ته ما شکره کېخوستله. بیا الله دې ژوندی لري، ژوندی ده اوس هم. هغه موسیقي خو یې بس کړې ده.
خپل شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړي وي که هغه د هارمونی وي یا دا چې د آواز د کر جوړول وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استاد ډېر مشکل کار ده. بیا هم 15-16 نه شلو پورې شاګردان زه لرم.
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم آله ورزده کوئ تاسو؟
هارمونی، بعضې شعر و شاعري، بعضې طرزونه ورته خیمه. زما خپله شقه هارمونی ده، هارمونی ورته زده کوم.
او که د دې نو ځوانانو بیا داسې آواز ځینې ځای کې ټیټو چې کېږي، د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي. مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي م کړې ده. لږ نه چې تقریبا 15 کالو پورې ما پخپله شاګردي کړې ده. او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي. مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو.
استاد، که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ، مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
جانا نخپل وطن تراشا سهارې خلق دید پی آبادی خپل کورونا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې دے کتو کی زلوینا سہار دے و وڑ لے لو سہار دے شما لگی گی ونے پانے رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوې. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې، رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپانی په نننې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل له اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي.
زرپانه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خېوې پوستکی سوتره ښکارېدل. یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد. مخ مې ور واړاوه. یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته. سور زوړ پراشوتي جمپه یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده. له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته. سړک ته ور وګرځېدم. زنګ راغی. کشر ورور مې و. ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک مې واورید. ها، مخ مې ور واړاوه. د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړغک وویل، له جیبه دې تیلیفون راایست. قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل. چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستونې دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکترانو ډک دی. له چا پوښتنه وکړه، د ستونې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل. په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهې؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري، ناری یې ما اوري. غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ ناری وهي. خدایا، ته خو پښه د کیلې پوستکی ته څخه کړې. خندا راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په 13 څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعرې زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې دریږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده، خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار ویل. زرغونه د سعد الله جان نورزی په نکاح کې و. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهور و، خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزاني مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سنخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بوستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدی د بوستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بوستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه، اورېدلې مې کیسه ده چې لشاتو نخواګه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایری خاوری چال باما را چپکلی ناپاما، مخو سری سو ککڑ پی ایرو پی خاورو خڑ. بایزید پی شکر خوسو، بایزید پی شکر خوسو، دخپل مخ پا پاکی دوسو، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، چی زواریم دبل وور، چی پا وور کسم نسکور، له یرو به څه بد وړما یا بلک شکوه کوما، له یرو به څه بد وړما یا بلک شکوه کوما، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، له لوینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
د
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې منظومې پنځم سرود واورید. هلته د ساکانو مشره زرینه د فرا لوی کلا ته لاړه او غواړي چې له کک سره وویني. زرینه په کلا کې د کک له مور سره مخ کیږي. دا چې د شپږم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
د ماڼۍ په لوی تالار کې دوه مېرمنې سره ناستې مخامخ پر دوه څوکیو لاس په نام ورته ولاړې کنیزانې دوه غلامه په لاسو کې سوراحیانې د هما جامونه ایښي ملکو ته شاه مېرمن روښانه ګوري زرینې ته څومره ښکلې ملکه ده د ساکانو څومره حسن خدای ورکړی دی هغې ته د روخان سترګې ځیر دی میلمنې ته او زرینه د روخان په څیره کې نخی ګوري د تیر شوي برم لورایا زړه کې وایي آفرین په داسې مورشه چې د کک په څیر اتل یې دی روزلی پهلوان کک چې لا دې نه دی لیدلی افسانې یې د جنګونو اورېدلې اوس د کک میړانه ګوري د مور مخ کې ولولو پسې اخیستې زړه یې رپي د کک مور نه یې پوښتنې زړه کې ډېرې ډېر رازونه دي چې دا پسې راوتې کک اوس چیرې دی په څه باندې اخته دی خلک وایي چې یې ځان زنداني کړی په کوم لرې غره کې اوسي تل یوازې زړه یې تور دی له رزمونو او بزمونو د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې د کک مورې د ساکانو شا مېرمنې یې د تیرو عظمتونو لویې نښې د ساکانو وټه برزي جګړې ته دا جګړه د ستر هیرمند پر سر جګړه ده د هیرمند اوبزو موږ د وجود وینې له دښمن سره د ژوند و مرګ کیسه ده ساکستان خو په هیرمند باندې ژوندی دی د ساکانو کروندې دي کرمې دي که باغونه که ښارونه دي که کلي که څاګانې کاریزونه که چینې دي که انار دي که انګور اراکوزیا کې که غنم دي که وربش زموږ په بست کې که زرنګ په اوبو موړ په رمو څرب دی که دا شنه فراخ ښایسته ده لکه ناوې پهیری که هم بکواه که شنه باغونه که هامون که کبان دی که هیلی دی بس دی طول و جوان تردلی پهیرمن دی اوز پاچا دی اشکانیان را وطلی لوی لخ کریه دی پیلان و خوزولی را روان دی چلنگ بند دی ساکستان کلی دی هیرمن بهیر په خپل خواور مات کلی دی پارس تند از مک پا وینو کلی خلوبا د ساکانو وټه بر سره یو دی ټول په ننګ د ساکستان دی درې دلی د پارسیانو له لښکره مډار نشته خو د سلو زنځیري پیلانو غم دی زموږ آسونه عرابې یې د جنګ نه دي پیل افغان بویا جګړې ته د پیلانو پهلوان درېږي مخته د دیوانو چه تری وژغوري لوی بند د ساکستان مو د کک ګرز بویه تندی ته د هاتیانو زه راغلی یم په خپله چې کک بوزم زه زرینه ملکه د ساکستان یم سکلور د تایمیریس انا له وینې زه واکمنه پر وګونو ټبرونو سکه خور د ستر هیرمند د غورزنګونو یم په خپله پهلوان پسې راغلی پیل افغان د ساکستان پسې راغلی ته چې ستره شاه مېرمن زموږ د ټبر یې د هیرمند د غورزنګونو سکه مور یې هیرمند ستا په شیدو مور په خولو مست دی راته وایه چې کک چیرته پناه شوی چیرته تللی چیرته اوسي زموږ ښاغلی د روښانې سترګې ډکې شوې له اوښکو خدای زده چیرته یې ګنډلي تورې سترګې خدای خبر چې په زړه کې څه او څه دي مور د زوی غم ته ځوریږي او ژړیږي زرینه د شاه مېرمن سترګو ته ګوري د هغې څیره کې لولي داستانونه افسانې د کک د ژوند او پټ رازونه.
دا زموږ زیبا وطن دا هغه ترانه ده چې د اروخاد ملنګ جان له قلمه ټوکېدلې. دا سندره د روان کال د جون په میاشت کې یو ځل بیا د سویډنی سندرغاړي لورین لخوا د پولار په کانسر کې زمزمه شوه چې نړیوال شهرت یې پیدا کړ. زموږ همکار همایون هیواد همدغه ترانې ته تم شوه.
دا زموږ زیبا وطن دا استاد ولمیر یو ډیر زړه او پخوانی سندره خودغه جادوئی غږ ورکی یو ځل بیا د ژوند روح ورپکړ او دا ډیرو افغانانو خونی راضی کړل. دا زموږ زیبا وطن په افغانستان کې لا ملي سرود وروسته دویمه ترانه ده چې افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په اورېدو یې دا ویاړ احساس کوي. دغه ترانه شاعر ارواخاد ملنګ جان دی چې د خپل وخت له مشهورو او بارزښت ترینه سندرو څخه یوه د زموږ زیبا وطن حساب شوې ده. څو اونۍ وړاندې کله چې د سویډن هیواد په سټاکولم کې د پولر جایزې ګټونکي په ګوته کېدل د استاد ولمیر په دغه سندرې محفل رنگین شو. دغه سندرې نه یوازې دا چې افغانان د احساس او برم په ټال وزنګول بلکې په نوره نړۍ کې زرګونه اوریدونکي پیدا کړل. لوراین چې دا سویډن هیواد وتلې سندرغاړې ده د پښتو ژبې دا مشهوره سندره یې په کلاسیک غربي سبک ویلې او خوند یې څو چنده ور زیات کړی. د پولر سګنی جایزه د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ګټلې او سویډنی سندرغاړې لوراین د دوی په ویاړ د زموږ زیبا وطن سندره زمزمه کړه. د دغه سندرې د موسیقي او کمپوز په برخه کې ډاکټر احمد سرمست له لوراین سره همکاري کړې. د مراسمو کې د سویډن پاچا ملکې لوړپوړ چارواکو او د نړۍ وتلو هنرمندانو ګډون کړی و. دا لومړی ځل دی چې د پولر جایزې له سټیجا یو بهرنی هنرمند پښتو سندره وایي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.